پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم و بوري چې په ننګرهار کې وایي دغه تن جديد نه نه حمله پایته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخه شوی شرکت د 14 کارکونکو د وژل کېدو او لاسو زیاتو د تپکېدو خبر ورکوي. افغان ولسمشر هم کونړ ته تللی د دواړو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار ډله ییز برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنو ته ورسېد. افغان پوځي چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې 24 وسلوال مخالفین وژل دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو ته نیول کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډله ییز برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنو ته رسېدلی دی. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیڼي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بریدګرو چې 2 تن پکښې انتحاریان او هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. د خوګیڼي په خبره شاوخوا 10 کسان ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د ننګرهار هوایي ډګر دننه یې ساختماني چارې مخته وړلې. خوګیڼي وویل چې په 2 انتحاري بریدګرو سربیره چې په خپلو حملو کې وژل شوي دي، درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار په هوایي ډګر باندې چې له ښاره بهر په بهسودو ولسوالۍ کې پروت دی، مخکې له دې هم د راکټونو بریدونه سوي وو. افغان پوځي چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې 24 وسلوال مخالفین وژل دي. د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په ویلا مې کې راغلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکور ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 8 وسلوال مخالفین وژل دي. افغان چارواکو نه دي ویلي چې په عملیاتو کې څومره افغان پوځیانو ته هم زیان اوښتی که څنګه. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 200 بستریز روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. ارګ مڼۍ ویلي چې ښاغلی غنی به د پروژو په پرانیسته سربیره د کونړ له خلکو سره وګوري. ولسمشر غنی داسې وخت کونړ ته ځي چې د دې ولایت اوسیدونکي د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي. په کونړ باندې چې له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري، د چارواکو او عامو خلکو په خبره له کلونو راهیسې د پاکستانی پوځیانو له لورې راکټي بریدونه هم روان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلی د لسګونو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي. د هغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه د مارچ په 15مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 44 غړي یې توقیف کړي دي. د خبر پاڼې له مخې د رؤوف نوم په هغو تورونو کې شامل دی چې هند یې لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. دې حملې چې د هند د ملیشا ځواکونو 140 سرتیري پکښې ووژل شول، د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ اوج ته ورساوه. خو په دې کړکیچ کې وروسته له هغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته بیرته وسپاره. په بریتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوې او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکښې ایښودل سوي و څېړنې پیل کړي دي. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړه په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټیشن کې موندل سوي دي. بخښنه غواړم. د لندن ښار د پولیسو په وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي چې داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای سي. د بریتانیا د ترانسپورټ وزیر له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې دي پولیسو ته خبر ورکړي. او د جرمني سرنوالانو یو روسي وګړی په دې هواد کې د بریټ په تر سره کولو تورن کړی دی. د جرمني فدرال سرنوالانو پرونسي شنبه وویل چې د برلین یوې محکمې تیره میلادي میاشت د محمد علي سي په نوم د مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یو چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکو مواد په برلین کې په خپل اپارټمان کې ساتلی وو. یوې جرمني ورسپانې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسیدونکی دی او د 2013 کال په اگست میاشت کې ونیول سو. جرمني سرنوالانو پرون ویل چې علي سي د انیس امري په نوم له هغه تونسي وګړي سره تماس درلود چې په 2014 کال کې په برلین کې د کرسمس پر یو بازار بریټ وکړ، خو دی د دې بریټ له پلان څخه نه و. نو خبر د برلین د بریټ مسولیت چې 12 کسان پکښ وژل شوی و د ایش ډلې ومنه امري وروسته په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله پای ته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخه شوي شرکت د 14 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا حمله نن سهار وختي داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري ولایت کونړ ته تللی دی. د کونړ څخه به هم له خپل خبريال سره وغږیږو. دغه راز وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر که چیرې قطر ته ولاړ شي دا به د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې نور هم مخته یوسي.
زموږ دا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل ځد کې یو بل مناسب تصمیم نیول دپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
په سیمهیزو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې ښوونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی په ننګرهار کې نننۍ حمله موضوع ته. په ننګرهار کې وای د ګرته نږدې نننۍ حمله چارواکي وای پای ته رسیدلې. چارواکو په خبره په دې حمله کې 15 حمله کوونکو او د پنخه شوي دي وسختمن شرکت شپارلس کارکوونکي وژل شوي او د غراز لسو زیات هم ټپي شوي دي. حمله نن سهار وختي د ام کیو په سختمن شرکت چې وای د ګرته نږدې پروت دی شوي ده. تر اوسه پورې هم د دې حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نور به له خپل خبريال جلال اباد له شاه محمود شینوار څخه واورو. شینوار صاحب خبرونه تکرار غلاس وای چې د دغه حمله وروسته جزئیات څه دي؟
من نن لري چې روسي جزئیات موږ د تاریخ په تړاو ټول کړی دي. د پینځتنا وسلوال ورګر چې سهاش
شنواری صاحب غاک موسم ناوریدل کیږي. غاک موسم ناوریدل کیږي که په یو خوا کې ودرېږي او آرام نه پوهېږم که دا یو څه مرسته وکړي چې اوریدونکي پوه شي.
اوس زموږ آواز اورئ؟
بلې اورم. بلې مهرباني.
نو سهار شاوخوا 15 بجې 15 تنه وسوال د ای بی ای په نوم یو ساختماني شرکت چې د هوایي ډګر ته څیرمه ده دا غو سوال چې کله ورنوتی دي د کارکونکو سره چمون مارکی وکړي. لومړی اور باندې لاسي بمونه گزار کړی دي. بلې زما آواز اوري؟
بلې. شنواره صاحب قطع قطع راضی خو بیا هم مهرباني د ما ورکی تاسو چې پوسو چې غږ ما اوسم اوریدل کیږي کنه.
نو سهار څو 15 بجې 15 تنه وسوال بریدګر په دغه دفتر کې ورنوتی دي. لومړی لاسي بمونه گزار کړی دي. بیا 2 تنو ځان ته چاودنه ورکړي. د روس امنیتي ځواکونه چې کله را رسېدلي دي شاوخوا 4.5 ساعت جګړه د دوی دواړو ترمنځ شوې ده. 3 تنه بریدګر بیا د جګړې پر مهال باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ورستی ارقام چې موږ تر رسیدلی دي په دغه پیخه کې شپاره سنه دي شرکت کارکونکو وژل شوی دي او نه حتی نور زخمیان دي.
بله، دغه شرکت باندې ولې حمله شوی ده؟ د ساختمانی شرکت باندې
یو یو باوري سرچینې چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، دا غوې لمه چې دغه شرکت په هوایي دګر کې چې د امریکایي ځواکونو بیز دي، ځینې ساختماني چارې هم تر سره کولې. نو دا معلومه نه ده چې دغه کوم وسلوالې ډلې دغه بریته سره کړې ده، خو هغه کوم معلومات چې یو سرچینې شریک کړي دي دا یو ساختماني شرکت دی، خو ځینې چارې پروژې هم په میدان کې دي تر سره کولې. بل دغه پیښې د شرکت کارکونکو سره موږ وغږېدلو، خپل داغوی د خلینه په دغه ځانې دغه کل وسوال چې راغلي دي داغوی د خلینه به وورو چې ورته وغږ وسو.
مونږ تقریبا دیش کې اثر مخامخ میدان او ایستر د کارتو شرکت یې بيش داسې او د کارتو د هغې د چې شې دې په څراغ او د تنه او تاسو کې تقریبا میګل اسکاسر بار او اثر یو مازه د مازه په وخت او نور دو تاسو کې پروتو او راغې په دې ځان یې اچولې یا چې په دې باندې ځلې کړې دي خپل کوم او څه ته راو او څه چې هغه واره وو چې راشم او تاسو خو په ما باندې وړې درو.
بلې شنوار صاحب، غږ سم نه اورېدل کېږي. که موږ ته ووایاست چې د دغه شرکت وژل شوي او ټپیان حدود د شپږ پنځه ویشتو شاوخوا کې، دغه څوک دي؟ د شرکت ساتونکي دي، د شرکت عادي کارکوونکي دي، څوک دي؟
دي کې ټول په مجموع کې عمومي کارکوونکي ذکر کړي دي چې ملتي برخه مې ممکن ساتونکي هم اوسي. دا له دقیقه سره نه ده چې څوک اساسي دي امنیتي ساتونکي دي، او خو ډېر دغه کارکوونکي چې د شرکت کې کار کوي
بله څو یې دوی چې دا حمله چا کړی ده؟ دا خو یو تقریبا دلیزه حمله و، پنځو حمله کوونکو تنظیم کړی و، یعنی عادي حمله نه ده.
بالکل غټه حمله ده، خو چې یو کومیټي درې هم دم چې دا په پنځو تنو د ګورن روسه په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه ځانور کوه ستونه یو موټر بم افغانستان کې دي مینه چې دی عمل تر دې چې به مونږ دا دغه څه کوم کار کړی دی خو تاسو کړی دی مې نه دې خډه راټه وا په دې وخت تاسو سره خلک وسوال لاغلی او دغه معلومه نه چې دا د پینځه کنده د برګر د سوال جدي کړی دی تر اوسه پورې کومه سوال دی هم هیڅ نه مانله.
تاسو وایئ چې دغه شرکت هوایي ډګر ته ډېر نږدې پروت و، هوایي ډګر کې خو هم امریکایي پوځیان ډېره دي. آیا هغوی د دغه شرکت باندې د حملې د دفع کولو شنډولو لپاره راغلي، په دې عملیاتو کې برخه درلوده کنه؟
امنیتي ځواکونه چې مشترک امنیتي ځواکونه ورته د دې حملې د شنډولو کې برخه اخیستې ده، سپارې کې پولیسو ټول برخه اخیستې ده. دا به په تاسو باندې څه سره په نوم ویل کېږي چې د خپل باندې دغه حملې په شنډولو کې برخه اخیستې کله پر امنیتي ځواکونه چې امنیت کمانډانې دي او د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه چې دوی ورغلي او دغه سمخه.
بله، من شاه محمود شنوار یو له جلال آباد چې د ننګرهار، البته جلال آباد تنجدي د هوایی ډګر تنجدي د QM په یو ساختمان شرکت د نننی د لیزی و جنی له ورستی حاله خبر ورول لکه څنګه چې مو اوریدل. چارواکي وایي چې د حمله پای ته رسیدلې، پنځو بریدګرو په دې حمله کې لاس درلود، پنځه واړه وژل شوي، د غلاس د شرکت شپاړس کارکونکو وژل شوي او نه هم ټپیان. تر اوسه مسؤلیت چاپ غاړه نه ده اخیستې، خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګه لوري کونړ ولایت نن تللی دی. مخکې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور ورکړ چې کونړ ته اشرف غنی د دې لپاره راغلی دی چې یو شمېر بنسټیزې پروژې پرانیزي. روح الانوري همدا شېبه راسره بیا هم له اسدآباد د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، که راته ووایاست چې مخکې اوریدونکو به حتما اوریدلی وي ستاسو خبرې، تر اوسه پورې اشرف غنی هلته څه کړي، کومه پروژه یې پرانیستلې، چا سره یې کتلي که نه، کومه غونډه کې ګډون کړی که نه؟
من نوری صاحب، سهر چې ولسمشر راغلی دی کونړ ته، لومړی د عام روغتیا د ریاست اداري ودانۍ پرانیستله، یعنی ګټې اخیستنې ته یې وسپارله. ورپسې همدغلته څنګ کې ورسره د 220 روغتون د بنسټ ډبره کېښوسته، او اوس لګیا دی د قومي مشرانو سره ملاقات وکړه، هغوی سره خبرې وکړي، مدني فعالانو سره وکړلې، همدارنګ دینی عالمانو سره او وس د نورو د ټولنې د نورو غړو او استاد سره په باسونو او په غونډو باندې بوخته.
د سفر هدف څه ده؟ څه وایي چارواکو؟ څه ویلې دي چې یوازې د پروژو د پرانستلو لپاره راغلی او که غواړي د کونړ د اوسیدونکو شکایتونه او غوښتنې هم واوري؟
دواړه پکې دي. موږ چې مسؤلینو سره خبرې کړې، نوري صاحب، لومړی دلته د 200 میلیونو افغانیو په لګښت باندې څه پروژې تکمیل شوي، کارونه یې دا ګټې اخیستنې ته سپاري، او څه نورې داسې دي چې د هغې د بنسټ ډبرې بږدي چې د سویچې خوستلې او یو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارله، او همدارنګه د ولسونو ستونزې چې کمی دي او د دوی شکایتونه دي هغه هم اوري. د خلکو شکایتونه او غوښتنې دا دي نوري صاحب چې د تیرو تقریبا 2000 کال نه را په دی خوا د کونړ په خاوره باندې پاکستان فوجیان راکټي بریدونه کوي، پکې په دغه بریدونو کې
کونړ
کسان وژل شوي. همداسې
د دې راپورونو مو ډیر ورکړی دی. اشرف غنی چې کله کونړ ته درغلی، داسې کوم لاستراوړنه دی لري په دې تیرو څلورو کلونو کې چې په سرلوړي سر خلکو ته ځان وروښي، وایي چې ما دغه څلورو کلونو کې تاسو لپاره دغه کارونه کړي وو مخکې چې ژمنې ورسره کړې وې د انتخاباتو د کمپاین په مهال؟
نوري صاحب، کمی ژمنه چې ولسمشر کرزي کړی وي او که ده کړی وي، یوه هم نه ده عملي شوې. دلته د ولسمشر کرزي او د دلخوانه د سور تاغ بند جوړول چې د کونړ د سیند په سر باندې دی، په اوبو باندې دی، د هغې ژمنې شوې وي. د کونړ د سیند کنټرولول دي، دا یوه هم نه ده عملي شوې. او اوس هم د خلکو همدغه غوښتنه ده چې باید په دغه سیند باندې بندونه جوړ شي د اوبو او برېښنا، تر څو سیند کنټرول شي، خلک له ګواښ څخه وژغورل شي او افغانستان او کونړ ته ګټه راوړي.
انوري صاحب، خلک نه دي ستړي شوي چې هر ولسمشر هر چارواکی ورزی لاغوي نه غوښتنې لري، یا ستړي شوي نور نه دي چې د خپلې غوښتنې دوی ته وړاندې کړي؟
مجبور دي، بل لارې نشته. ستړي خودي په ډېر غوښتنو باندې دویم ستړي دي. موږ هم ډېر ډېر راپورونه ورکړه د همدې خلکو د غوښتنو په اساس باندې، خو ناهیلي دي خلک. خو بیا هم بېرته خوشحاله دي چې په دغه 4.5 کالو کې دا لومړی ځل دی چې کونړ ته راځي. د دې نه وړاندې که ستاسو یاد یو ځل برګي مټال ته تللی وو، واوره کې واوره برف کوچ شي، نورستان ته تللی وو. دې طرف ته نورستان او کونړ ته د کونړ لومړی سفر دی، او نورستان نه یو خبر چې څه وخت بلته ځي.
ډیر مننه روح الانوري او کونړ له اسد آباد او کونړ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر نور جزئیات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د جورجیا هیواد بهرنیو چارو وزارت سره د لیدنې پر مهال د اقتصادي چارو پر پیاوړتیا خبرې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو مخې، د دغه وزارت مرستیال جورجیا ته د خپل سفر په ترڅ کې چې هدف یې د همکارۍ او پراختیا سازمان په کانفرنس کې ګډون دی، د هغه هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې په لیدنه کې له افغانستان نه د لاجوردو ترانزیتي لارې چې له جورجیا نه ترکیې ته او له هغه ځای نه اروپایي هیوادونو ته رسیږي پر ستونزو یې بحثونه شوي دي. د جورجیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دغه لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد یې د افغانستان د ترانزیتي دهلیز لارې د ستونزو د هواري په برخه کې هر ډول همکاریو ته حاضر دی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له وو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې ستر پلان شوی پراختیایي پروژې عملي شوی ندي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په غزنی کې د سلطان بند، صنعتي پارکونو او هوایی ډګر پروژې پلان شوي خو لا هم ندي پلي شوي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغو سترو پروژو د نه عملي کېدو له امله ګڼ خلک بیکاره دي او پر نشئی توکو روږدي شوي دي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ولایت ته پاملرنه وکړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بری بره یو زر شپک ساو شپیتا افغانی یو در نیم منای بری وریزه 2000 افغانی شپارلس لیتر غاڑی زر افغانی یو لیتر پترول تیل 9000 افغانی او یو لیتر دیزل تیل په 50 افغانی پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانی په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 40 افغانی 95 پوله یو یورو 40 افغانی 80 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانی 80 پوله یو سعودي ریال 19 افغانی 50 80 پوله زر ایرانی تومان 8 افغانی زر هندي کلداري 1.8 افغانی او زر پاکستانی کلداري 568 افغانی
اقتصادی خبرونه مولا ازدی رادیو اوریدل اوس به و ان سیمیزه او نړیوال موضوع واخلو البته سیمیزه د ایران موضوع د ایران په ګڼو خارونو کې خونکو د ماش د کموالی او د ژوند د شرایطو د خرابوالی په اعتراض کې احتجاج پیل کړی د موضوع زمو همکار اسمت سروان سیډل ته په سټډیو کې سره دی سروان صاحب لومړی اوریدونکو ته اوس چې دقیقا د خونکو اعتراض په څه دی او د اعتراض تر څه حد پراخ دی
نوري صاحب مننه په سلګونو او شاید هم تر دې هم زیات په زرګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ماشونو د کموالی او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې دا د نن درېمه ده چې اعتراض ته دوام ورکړی دی دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږي شورا له لوري تنظیم شوې دي د شورا پرون سه شنبه وویل چې په تهران اصفهان همدان کراچ کرمانشاه یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایی شوونځیو او لیسو شوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول البته د نورو ښارونو په نسبت کم دی
ایرانی رسنیو د دغه اعتراض په اړه څه ویلي دي راپورونه ورکړي کنه
د ایران دولتي رسنې د دې اعتراض په اړه څه نوایي چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي ایرانی رسنې د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه نه خپروي بلکې د اعتراضونو په محل ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي چې خلک د یو بل له حاله خبر نه شي او د مظاهرو او اعتراضونو په باب معلومات ترلاسه نه کړي ځکه چې دوی دا فکر کوي چې دا ډول خبرونه خپاره شي نو نور به هم تشویق شي او اعتراضونو نور هم پراخشي
په ایران کې لکه څنګه چې تاسو ول عموما اعتراض کوونکي ځپل کیږي یعنی ول کیږي په دې اړه تر اوسه کوم راپور شته
تر اوسه پر کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دي نیول شوي وي خو لکه څنګه چې تاسو وویل په خو اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي په چیرو اعتراضونو کې ګن شوونکي نیول شوي او باندېان شوي دي ایرانی شوونکو تیر کال دوه ځلې د تورت اعتراضونه وکړل د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د چباندې اتیا شارونو زرګونه خلک د بایو د لوري دو بیروزګاری او فساد په اعتراض کې واټونو تر ووتل
بلی اسمت سروان له تاسو نه مننه قدر منو اوریدونکو و امریدل چې په ایران کې خونکو د خپل تنخوا او د ذاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړی دي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
بیت د افغانستان مسایلو ترګرزو د افغانستان سوریه علي شورا تم لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو قطر ته په خپل احتمالي سفر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ رواني خبري نور هم د پرمختګ لور ته اسيخي کړې د دې شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي لرو ته وویل چې مایک پومپیو دغه سفر احتمالي سفر د دوه لورو ترمنځ پر یو لړ مهمه پریکړه ته لاره هواره کړې مایک پومپیو د امریکا په ایوا ایالت کې د مسلینو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې که د دوحه خبرو کې چې اوس د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ روانې دي کافي پرمختګ وشي نو دای به هم پر راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي تر څو د دغو خبرو له پرمختګ سره لا مرسته وکړي دا موضوع له کابل د ازادي رادیو خبريال وصل وسال چېړلې د وسال سپ د افغانستان سولې علي شورا څه تمل لري
من نوری صاحب د افغانستان د سولې علي شورا قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر له احتمالي سفر د ارکلی ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د دوړو لوريو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولی. د دې شورا اجرایی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې به له طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغې ډلې وغواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میست کینی.
اوس موږ دا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل در کې یو بل مناسب تصمیم نیول د لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خدا خبره همیشه کړی د خزینو خزینات چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دا خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
خغلی وقاد وای دوی تم لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به وتونیږي چې طالبان له افغان حکومت سره کوم چې د رواني کشالي اصلي اړخ د مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نوموړی دا د طالبان لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوې، خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی پکې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یو لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. پمپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي، دغه کشاله لا پیچلې کېږي او د هواري پر سر خبرې اترې نور هم ستونزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي پمپیو افغانستان د خپل سفر ځنډولی او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوي د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل لوړپوړي چارواکي رسم راځي د قضیې کې داخلي دي د افغانستان صلح په دې معنا چې دا حتمی شوله او دوی به راځي هغه نهایي تصمیم او کومه پرېکړه شوې ده هغه به تاییدوي. نو دا په یاد ولرئ چې دوی راتګ به دا یو ډېر قوي سیګنال وي د صلح د پروسې د عملي کېدو دپاره.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې یو حساس پړاو ته داخله شوې دي. بلخوا د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د درولنشا مشر وایي د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی. ښاغلی داودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نه شي. د ده په خبره اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هېڅکله ځای نه شي نیولی. بلې نوري صاحب.
بلې وصال صاحب مننه. قدر من اوریدونکو و امور دل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د قطر پلازمینې دوحه ته لاړ شي، د هغه سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره پرانیزي. مایک پومپیو ویلي چې که د دوحه په خبرو کې کافي پرمختګ وشي دی به هم هلته ورشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادیو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د ګلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیات کوم اسناد مترا کړی خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری موږ دا د ملکانو دم دا کاغذ په قوت کې ورکړی او یو تاسو دغه مې هم ګټا سمجه کې هوا خو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه پیل تام د پرما کې پاک د تذکرہ جوړ کړی ځرانه هغه جوړ کړل نو اوس کې سکرین پورې جوړ کړل او اوس کې زیات اوس دې کوم تاسو لکرای کور کې وشي ګو بل د څور څه چورټو اداره پیدا کړه دا ولې دا کې سکل کوم ځکه ورکړي کې سکل کوله موږ
لاغې نه محروم وي. په دې وجه باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کړه سلی دا یو کار چې کمیشن نه د کړه سلی زموږ आवाज دا د چا چواک پروي چې سلام علیکم ډیر مننه سوشل میډیا بازار د مرګ تاسو فصاحه سره په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره وروره دا مې وازنې هیله د وروره چې موږ زبرانو او د وزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغه سره ولایت مهاجرینو سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره مې یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسره د بل څه د کوي چې د بل څه د نسره وروره بیا د دې ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړه ډوډۍ د خورولو پاملرنه را سره وسی د وګو د نسره کړه وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسره کړه هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتونه نسره کړه هغه را سره وسی وروره قربان سم د غله د هر سوج د سره وروره موږ مخي واسونځو نه ده
دا وساسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکې ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلو د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خلل مخ کې فریبا ظاهر د افغانستان او نړیری د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډلې سپریت کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو ته رسیدلی دی او لس کسه ټپیان دي. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې 15 بریت کړو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو. هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریت مسؤلیت نه دی منلی. افغان فوجي چارواکي په کندهار او روزګان کې څلور وشت وسلوال مخالفین وژلي دي. د 215 اتل قل اردو له قمندانۍ څخه په ویلامي کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولي کوټ کې 8 وسلوال وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 220 روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ. د هغې افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. او په بریتانیا کې د توریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوي او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکې ښودل سوي وو څېړنې پیل کړې دي.
زهرو کاروان
د امریکا د سیګار اداره وایي چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید پر کارخانو حمله درولې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په بیلابیلو ښارونو کې د نشه یي توکو له 300 څخه زیات قاچاقوړونکي او پلورونکي نیولې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان له بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. پراونه خبرونه کې د دې نورو مسایلو په اړه تفصیلی معلومات اوریدل شي، خو خبرونه د تل پسیر د 13 نه مهمه په خوته په کتن سره پیلو. مسکا هوتک د 13 نه په خوته کتن کړي.
بغلان ولایت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د بغلان ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د 1990 کال په بهیر کې 115 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې په مرکز او ولسوالیو کې 2488 کیلوګرام نشي مواد نیول شوي او وسوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 1550 کسان نیول شوي او له دوی سره یو بیا نیول شوي موټرونه هم اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. 15 تورن کسان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د تیرون لپاره معرفي شوي دي. د عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادی راډیو ته ویل دا 15 کسان چې د امنیتی ځواکونو لخوا د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی وو د مرکز معرفي او دوسیې د سیړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز د قضایي غونډو په جریان کې 13 نه کسان په مجازاتو محکوم کړل. له جلال آباد ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږل شول. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت د مقام او عامې روغتیا وزارت ترمنځ د هوکړې پر اساس 206 معتادین د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې لپاره په کابل کې ابن سینا نومي روغتون ته ولېږل شول.
هغه سرپناه معتادین چې په ښار او واټونو کې پراته وو، هغه هم راټول کړو چې 206 کسان وو. مرکز ته هم د تداوی په خاطر ننګرهار کې هم یو محتاجینو یو کمپلیکس دی چې 150 کسه په هغې کې بستر دی، او یو دوه پروژه نورې دي چې هغه کې د ښځینه او ماشومانو 15 تنه په هغې کې بستر دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 80,000 کسان په نشو وخته دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو کابل ښار ته د 26 کیلوګرامه نشه موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس او 10 کیلوګرامه تریاک د پیازو په بوجۍ کې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي، د خیرخانی کوتل په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. دا یادونه ورده چې په یو بل پیخه کې لنشي مواده سره د مبارزې پولیسو شپږ سبب بوتل الکولي مشروبات د کابل ښار په پل شرخي دروازه کې نیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خبرونه کې مو درته دا موضوعات راټول کړي دي. د سیګاری داروای چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې توکو د تولید په کارخانو هوایی حمله بندې کړې دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي
موږ هوایی او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړو، په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوریدل.
د دفاع د وزارت ویان جاوید غفور وو. د دې موضوع نور تفصیل د روان خبرونه په سر کې اوریدل شي. بلورته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په سو خارونو کې د نشې توکو له 400 څخه زیات قاچاقوړونکو او پلورونکو نیولې دي. په خبرونه کې مې یو ډاکټر په دې مسلې غږولې ده چې نشه د انسان وینې پر سیستم څخه اغیز کوي. د خطرو په برخه کې درته د ملک جان خبرې دراورو.
دا کس ورته ویل وي دا ورور دی وړو کې د پورو چې مور کو تاریخ ماریا زه خبر شلم پورو راوخت ملي پری دې چې وی د ځمان یاد گئے دي سبا به نسول لاندې کېل.
دا خبرونه روسي شیبه بیا هم یو ویل عبرت ډکه ډرامې ته ځانګړې شوې دي.
یا غل نی راغلی
هغه غم لړلې تاریخ کې نه وړي
خوای تاریخ کې نه وړي
تر پایا مملتیا وکړي. د زهرو د کاروان د اونیز خبرونه ټول مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم لیدل شي او اوریدل شي. د ازادي رادیو د ویب سټ پته ده www.azadiradio.com او یا هم www.azadiradio.org. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه درولې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلي دي چې د امریکا هوایي ځواکونو د 2013 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د نشې موادو پر کارخانو یوازې دوه بریدونه کړي دي، خو د 2019 کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې یو هوایي برید هم نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو له پولیسو سره په ګډه د نشې موادو په کارخانو سو هوایي بریدونه کړي دي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی دی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواکونو د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل چې د کارخانو پر ویجاړولو سربیره طالبانو او نشئی موادو مافیایي ډلو ته نږدې 500 میلیون ډالر زیان واوخت. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې تر 200 هوایی بریدونو وروسته اوس دا بریدونه درولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د هوایی ځواکونو ظرفیت ته په خوا په پرتلل وړ شوی او اوس دا وړتیا لري چې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه وکړي.
مختلف وختو کې د نشه یي توکو په کارخانو همدارنګ د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر موثر تمام شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو ترورستانو یزید تمویلونکي سرچینه چې دا د ترڅنګ دغه کاروبار چې د افغانستان په نامه کې ډیر زیات رول لوبوي. نو زمونږ هوایي او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړي او په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوریدل لرو.
د امریکا د دفاع وزارت د اټکل لمخې طالبانو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو د تولید 1500 کارخانه درلودي چې لدی لارې په کال کې 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کول. د سیګار چړنې خي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته په 2019 میلادي کال کې 200 میلیونه امریکایي ډالر او دغه ډول نورو مافیایي ډلو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه او د زابل ولایت پخوانی والی اشرف ناصری باور لري چې په هیواد کې د نن او بهر د نشي موادو غوښتنه د دې لامل سوي چې د هر کال په تیرېدلو سره د نشي موادو کښت او تولید ډیر شي.
زیاتره د نشي توکو مافیا هم په دې جنگ کې په یو شکل د اشکالو باندې داخله ده. زیاتره کوکنار چې زما د تجربې په لحاظ باندې په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته، او له بلې خوا نه په داخل د افغانستان کې هم بدبختانه باید ووایم چې زمونږ حکومتونه هم په دې ونه توانېدل چې د تعدینو مخنیوی وکړي. اوس په افغانستان کې هم تقاضا بیخي زیاته لوړه ده.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا ډیری هوایی بریدونه په هلمند، فراه، نیمروز، بدخشان، ننګرهار او په دې وروستیو میاشتو کې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې سوي دي. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایی بریدونو تر درېدلو وروسته باید داخلي هوایی ځواکونه د کارخانو د موقعیت په برخه کې د کره معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکایي ځواکونو د نشي توکو پر کارخانو حمله بندي کړې ده. د حمله د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوې او ټول ټال 200 حمله شوې وې چې د شاوخوا 500 میلیون ډالرو زیان اړولې و.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د نشي موادو څخه د پاسه 400 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې د پولیسو په عملیاتو کې د نشي موادو څو کارخانې هم ویجاړې شوې او 100 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. خو کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې باید هغه لوی قاچاق کوونکي ونیول شي چې له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 16 ورځو کې د 400 عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو لسکونه قاچاق کوونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي دا عملیات د هیواد په 16 ولایتونو کې ترسره شوي چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو ترڅنګ د نشي موادو څو زیرمی او تولید کارخانې هم ویجاړې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې مزفینو په تیرو 16 ورځو کې 404 د عملیات په لاره چولې دي چې په ترڅ کې 401 نفر نیول شوي. د مخدراتو کو د تولید اته لابراتوار کشف او لمنځه تللي. د مخدراتو کو 15 لوی زیرمې دا هم تخریب شوي دي. یو 500 ټنه مخدراتو کې کشف شوي او ترلاسه شوي.
خاغلی رحیمی زیاته کړه دا عملیات به پراتلونکو ورځو کې هم دوام ولري او هڅه به وشي هغه شبکې هم ومومي چې خارونو ته نشي مواد قاچاق کوي. د کورنیو چارو وزارت څخه مدمخ کې د 9 قاچاق کوونکو او خرڅونکو لسخ پور کړ او له خلکو څخه وغوښتل چې د دې قاچاق کوونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې په دې لیست کې د شامل قاچاق کوونکو له ډلې څخه یوازې 15 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون په خوانی غړي رڼا ترین ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د نشي موادو لوی قاچاق کوونکي وننی ولشي د پرچون خرڅونکو نیول د نشي موادو د قاچاق مخه نشي نیولای.
موږ ډېر غټ تجاران چې هغه داسې نامدار مشهور تجاران دي په افغانستان کې چې هغه په خارجي سطح باندې راکړه ورکړه کوي د مواد مخدر. دا موږ په افغانستان کې لرو چې دولت همیشه دا خبره کړې ده چې موږ د هغوی په تذکيري کې پاتې راغلي یو نسو کولای چې هغه تذکير کو، بلکې دغه کسان دې تذکيري چې هغه چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دې کاروبار کوي دغه کسان تذکيري او پولیسو ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په پټرونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي د خارجيانو سره یو لاس دي او هغه په خارجي هوادو کې پر دې باندې سرمایه گذاري کړي ده. هغوی باید د سکر سي د هغوی څخه پلټنه وسی.
په دې وروستیو وختونو کې د امیر روغتیا وزارت له کورنیو چارو وزارت څخه د نشي موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امیر روغتیا وزارت دلیل دا ده چې نشي موادو ته اسانه لاسرسي د نشي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه ټکنی کړي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
زنه سیړنه خی چې د نشئی توکو زیات استعمال وینه سختوي د انسان رګونه تنګوي او په پای کې د زړه او دماغو د سختې سبب ګرځي. ډاکټر شفیع الله نصرتی زمونږ له همکار محمد آیاس ترنک سره په مرکه کې په دې اړه هم معلومات ورکړي چې نشئی مواد ولې په وینه ناوړه اغیز کوي او دغه ناوړه اغیزه د څومره وخت لپاره موجوده وي. د مرکه په پیل کې زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له ډاکټر شفیع الله نصرتی دا پوښتنه هم کړې ده چې دا مواد د انسان پر وینه څومره ناوړه اغیز کوي چې دوی ورته په ځواب کې داسې وایي.
هغه کسان چې نشئی مواد استفاده کوي دا نشئی مواد که ساده مواد می حتی دا سیګریټ وي نسوار وي دا کولی شي چې د یو تعداد ډیر خطرناک ناروغیو سبب وګرځي. مثلا په دغه اشخاصو کې جګ فشار منځته راشي د وینې غوړ منځته راشي دغه اشخاصو کې مثلا د قلبي حملاتو سبب وګرځي د مغزي حملاتو سبب وګرځي د فلجونو سبب وشي د سرطان یا د کانسرونو سبب وګرځي. یعنی کولی شي چې ډیر خطرناک یا ناوړه اغیزې ولري. کوتامدت اغیزی بدوی چې مثلا څوک چې زیات نشئی مواد استفاده کوي په هغه کې مثلا جګ فشار رامنځته کیږي او همچنان څوک چې د نشئی مواد استفاده کوي د غوی وینه ډیر ټینګیږي. دا وینه چې زیات ټینګ شو د دې لامل ګرځي چې وروسته یو شریان یا د وجود یو رګ مثلا بند شي. دا هر رګ چې مثلا د وجود په هر قسمت کې چې بند شو بیا غزي ته وینه او اکسیجن او سایر غذایی مواد نه رسیږي. هغه چې ونه رسیده هغه نسج یا عضو له منځه ځي. مثلا کدا رګ په زړه کې بند شي د قلبي عملی سبب ګرځي که دا رګ مثلا په مغز کې بند شي مثلا د مغزي عملی سبب ګرځي. یعنی په هر قسمت کې چې مثلا دا بند شي د مغز یو جرات تخریب کیږي یا خرابېږي. اکثر متادین مثلا نشئی مواد د پچکاری لاري اخلي. یو مشکل دا ده چې دا د ډیر خطرناک او امراض او د سرایت سبب کیږي. مثلا د ایډز د ناروغي د تور ژیړې د ناروغي چې دا ډیر خطرناک ناروغي دي د سبب ګرځي.
ولی نشه د وینې پر دوران سیستم یا پر زړه باندې ناوړه اغیز لري.
د نشئی موادو په ترکیب کې داسې مضر مواد دي چې همدغه مواد سبب کیږي چې د وینې په دوران هم چند پر زړه باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د نشئی موادو په ترکیب کې یو ماده ده د تار په نامه، یو ماده ده د نیکوتین په نامه، یو ماده ده مثلا د هایدروجن سیانایډ په نامه، یا مثلا هر هغه نشئی مواد چې دود لري ادي دود په ترکیب کې یو ماده ده د کاربن مونوکساید په نامه. او همچنان ادي دود د یو ماده د تولید سبب کیږي چې هغه تمون فری رادیکال یا اکسیدایزنګ ایجنټ وي چې د خپل د کانسرونو یا سرطانونو سبب کیږي. همچنان په نورمال حالت کې د رګونو د داخلي سطح خویوالی لري، یعنی لشم او صاف ده. کله چې نشئی مواد استفاده کیږي د رګونو داخلي سطح د خپل د خویوالی لمنځه لاړ شي او دا نامنظم شي. دا کله چې نامنظم شو په دې نامنظم قسمتونو کې هغه د وینې غوړ یا هغه بعضې نور عناصر چې دي دا پکې بند پاتې شي. دې په نتیجه کې د بدن بعضې رګونه د بندوالی سبب ګرځي. دا بیا خپل د قلبي حملې یا مغزي حملې سبب ګرځي.
آیا ټولې نشې د وینې پر دوراني سیستم یا په زړه باندې ناوړه اغیز کوي او که ځینې ډېرې او ځینې کمې؟
په مجموع کې ټولې نشئی د وینې او د زړه په دوران تاثیرات بدې اغیزې لري، خو یو تعداد زیات تاثیرات لري او یو تعداد کم تاثیرات لري. مخصوصا هغه نشئی مواد چې متعدین د پچکاری له لارې اخلي دا اکثرا د بعضې د امراضو د سرایت سبب کیږي، لکه مثلا د ایډز ناروغۍ، مثلا د تور ژیړې او همچنان د نورو انتاناتو یا میکروبونو د انتقال سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات یا د ناوړه اغیزې له متعدینو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
یو تعداد غیزی دی چې مثلا کوتاه مدت ده، یعنی لږ وختي بیا لمنځه ځي، اما یو تعداد اثرات یا ناوړه غیزی مثلا پاتې کیږي کلونو ته. دا نو فرق کوي چې دا شخص مثلا څومره موده دا ماده استفاده کړی ده. هر څومره چې دی د استعمال وخت زیات شي، هغومره دا ناوړه اغیزې طولانی مدت کیږي. که یو مدت مثلا خپل نشه مواد کی پریدیم، یو موده غو تاثیرات په کی وی. خدا بیا فرق کوي چې دا کوم ماده استعمالی
په کوم عمر کې نشه د انسان پر زړه باندې او د وینې پر سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزې کولای شي.
بله، په هر عمر کې چې د نشه مواد استفاده شي کیږي چې ناوړه اغیزې ولري. زمونږ داسې نه شو ویلای چې مثلا که څوک مثلا سنې کم وي، ځوانۍ کې مثلا استفاده کی دیته به ناوړه اغیزې ونه لري، او که په جیک سن کې استفاده کی، لوړ سن کې استفاده کی، بیا هغې ته بیا ناوړه اغیز ولري. هغه وخت چې د نشه مواد زیات هغه ناوړه اغیزې لري، یعنی یو په ماشومتوب کې زیات ناوړه اغیزې لري، که چلتا دغه ماشوم مافیاتی سیستم ډیر ټیټوي، هغه دومره مقاومت نشي کولای دغه نشه موادو سره. او همچنان بل وخت چې دا زیات ناوړه غیزی کوي، هغه په جکسن کې وي. هر څومره چې مثلا سن زیاتیږي، هغه عمره زموږ مافیاتی سیستم راټیټیږي. هغه چې ټیټ شو، هغه په ناوړه غیزی ورباندې زیات وي.
ډاکټر شفیع الله نصرتی و چې د انسان پر وینې د نشه موادو د اغیز په اړه زموږ د همکار پښتنو ته ځوابونه وویل. دا ډاکټر نصرتی په وینا نشه مواد د انسان وینه سختوي چې په پای کې د زړه او د دماغو د سکتې سبب ګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
رازو د خاطرو برخه ده. په دې برخه کې درته د ملک جان قصه دراورو. د قصې په اوریدو مې یوازې دغه سندره مخته کېږي چې وای: ګل سورې سورې کړم له اغزو نه سګیله ده.
سورې سورې کوم د اغزو نه سګیله ده، خپل پور سوم د پردو نه سګیله ده،
د اتیش کلن ملک جان قصه د سندرې ته ورته ده چې د خپل رور لخوا په نشو روږدي شوی ده. ملک جان د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د تر نشه مخکې کلینری کوله. په لس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د خپل رور لخوا په نشو اخته شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی دی او کورنۍ ورته په سپکه سترګه ګوري. دا چې ملک جان د خپل ورور لخوا څنګه او ولې په نشو اخته شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا د لسو کالو به ومه چې زه لاړم ایران ته. ورور سره مې ساګانو کار کوو، ډیر وړوکی مو ما، ډیر چالاکم. بیا رامرز کړم، یو څو مدلته بیا مې ورور راغه، ورور سره بیا لاړم. بیا چې لاړم هغې بلته پوډر ور، ما هغې ته کتلې چې دا څه شی کوي. هغه چې به کله ووته کاغذونه چې به کوم ځای کې کېښودله، هغه ما راواخست. ما بیا په تاریاک واچو. بله ورځ چا ته ویلي وي، دا کس ورته ویلي وي، دا ورور دې وړوکی ده، پوډر چې مور کو تاریاک ماریاک. زه خبر شوم پوډر راوختې، ویلې پرېږده چې وهي، دا زما نیالګی دی، سبا به نه سور لاندې کېنم. سبا که ما سره پوډر نه وي، د سره وي دنه به راواخلم زه به وسکم. نو چې مشر کوي کشر یم، همغه لارمانی ځي کنه. بیا هلته پاکستان ته راغلم، بیا کوټه کې پوډر راواوخت. داسې ګیر شوم سر نه خلاصېدلی نه شوم. زه خو ډېر وړوکی دغه دولس کلو م چې په نشه را تر اوسه پورې، اوس دغه دی دا تیشتو نه هیشتو شوم. ځان سره م ظلم کړی، سر یخته سپین ګیره غټه چې څوک مینی په بد حال. د ورځې بدلو چوک ته کار به م کوو، بیا چې کوم ځای کې نگاهوان شم چوکیدار وم. نو هغه چوکیداری به مې مغستله، هغه به مې خرچه کولې پلو پرې مانی بل وختې مانی، او د ورځې بیا کار ته به م تلم. دوه رقمه تنخواه مغست، هم د کار هم د چوکیداری. کمزوری کړم، دینیشي بیتبار کړم. بیا چې به چا سره ما اعتبار او دغه لره، بیا هغه هم لار نه راکوله. چې هلته ورغلی وی چې کې به نستېدم، یا به زما کالي خیرن و، یا به مې اکته اوږدو، یا به خیرانو مخپله. دا ځان بیا ته بد معلوم شو، ډېر زور به مې وهه، بیا م نشله خوشې کوله. دا نشه درد او تکلیف زیات دی کنه، چې کله به نه وه تګ به م نشو کولی. د مانځه د توجه خو یته غونډه ختمه کړې وه، چې ما ته مور پلار مونځ کودلی، از ما غونډه یادوتې. میاشت درې میاشتې به ګرځېدو، ځان ته به م فکر نه و چې یاره زه ورشم ولامبه ما. فقط یو نشې ته به م فکر و، غلا به م کوله. دا سوچ موږ نه کوه چې دې کې به ګیر شم، مړ به شم، دې کې به مې ګیر کې بندي به مې کړي. هر شی منلی، خو دا دوه د پوډر موږ نه خوشې کول. کار نه چو غرزولم بیا رالم کورت کورت چرالم کله ورور کله کله مور کله خو کورانه اوس بد شیو اره مون الله ساست مون خو نه جنتیانو کی حساب یګ نه تو زقیانو فکر ارچ نه مون غرزول ډیر کمزوره کړم فکر خپلوانو دې خلکو فکر
د پردون سګیلغه خپل پور سوم د پردون سګیلغه
لدې سره د د خبرونې روسي شیبو تر رسیدلې یو لښمن سره سم د ونې ډراما خبرې دوته چمتو ده د ډرامې قصه صدا ده فوزیا په نیمه شپه کې یو نه آشنا اواز اوري او له خبره ویخیږي روس په کور کې یو سوري هم ویني لدې سره سم له کوټې څخه په ورختای راوځي او غواړي په هشي چې دا سوري د څه شي وو روس د هغه میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو سوري د چا او روس دوی څه ویني په دې ډراما کې ووري چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
ودرېګه دا دروازه وروټه کوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو کنه او تاسو په سپېلې ته ودرېګه چې بیا دروازه وروټه کوم
السلام علیکم بشیر لالا ستړی مشي
وعلیکم السلام فرید جان څنګه یې جوړې
شکر دې خیم ته څنګه یې
شکر دې زهم خیم
راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو
نه چای نسکم لکار در سره لارم بیرته زم
خدای دې خیر کی څه کار سره لري
ته خو تاریاک لري کنه
هو یو 50 کیلو خو لارم
نه خرڅې
که په سمه به خرچی ولی نه خرڅوم
کیلو په سو خرڅې
پلازر افغانۍ
پلازر افغانۍ
ولی دې وخندل لازر افغانۍ ډیره دي
په دې به نه خرڅېږي زوره وره په کلی کې نور خلک هم تاریاک لري تا ته خو به در معلومه ده په دې به خو ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قضا مه خطا باسه
خیر دې که اوس په دې به نه خرڅېږي و به ساتم کله چې ګران شي بیا به خرڅ کم
متل دی وای چې لکلی ووزه خو له نرخه مو ووزه په کلی کې چې نرخ هر څومره و زه تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم نور څه وای
نه 200 افغانۍ دور شي نه دی زه او ته په بای کې سره لري
خسته خوخه ده چې نه خرڅې زه نو لاړم
په مخه دی ښه
ځای نه کاری نه پوهیږم چې دا سپای ولې غاپي خامخا خبره شته
و خزه څه خبره ده چې په دانی مشپه له کروي په کور کې ګرځي
سپی را پلا ما ویل غل نه وی راغلی ځکه نو بصیر وتم
نو سپای غو ټول شپه غاپي پښو به لیدلې وي
یوازې د سپی غا پان نه ده سمام په تیارې کې او شای تر سترګو شو
او خزه رازوي د شای چایم نشته سترګې دل خوب دي هم د سپای بولی لیدلې وي او د انسان ګمان بلی ور باندې کړی وي
نه سپای نه و اوهو دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه
څه شی د کور دروازه خلاصه ده
هو واخه ده ته یې نه وینې چې خلاصه ده
ښه وایي دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله رښتیا غل نه وي راغلی
هغه غم لړلې تاریاک یې نه وي وړي
ښه وایي تاریاک یې نه وي وړي ته راځه چې وی ګورو
دا خو رښتیا غل راغلی دی دا د تاریاکې وړي دي وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو اوس به څه کوو دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو اوس به مو بچیان څه شی وخوري نورې پیسې هم نه لرو
نه پوهېږم
دا ټول ستا له لاسه
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه ولې زما له لاسه ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه تا هم عجیبه خبرې کوې
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تاریاک مه کره خو تا زما خبره ونه منله که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي زر او پیسې هم غلا کوي
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډیر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلی تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي، تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
عزتمن اوریدونکو، له همدې سره د روانې اونۍ د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد، آباد او سوکاله اوسئ.